د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې لدې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي او چانن پر خپل ایکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې سباندې درویش سلنه خزي 350 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه مالوریت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 20 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي سندي ویلي مهدی انصاری نشدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت تر سنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ګڼ شمیر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوی دی د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دند په یو اونۍ کې پای ته رسیدګ او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي ښاغلی ترامپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان وتل د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ترامپ د ولسمشری د لومړی دورې په محل لاسلیک شوې ده د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله 43 امریکایي پوځیان او له 130 ډیر افغانان ووژل شو اوکراینی چارواک وای چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړی دي او ګڼ اهداف یې پنخه کړی دي د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتل دي د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او ځین می په نکه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین د ریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې لوي پیاوړی د ریس خبرې وکړي کاغلی روټه پرون د اروپای پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال سرګند کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریس پیاوړی کړي تاسو زموږه غلاسه دی رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند ووري د خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو ولدا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د زینو په انتونو د شریعت پانزې استادان منتخب کړی دي
چې زینو استادان منتخب شوی دي او زینو استادان بیا تبدیل شوی دي کډری بوستون د ری بوستون ته
او د دې ترڅنګ باندې کندهار نه هم راپور ووري د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلي ناروغان او پایوازان د درملو روغتي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي
مریض مې د سخت پرته د درد چې راځم شربت هم په وادي د کلینای هم په وادي سیروم هم په وادي د شیانګر د په بار کوي
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقي مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون زین استادانو چې د منفق شویو په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنه په دې اړه ځواب نه او د شیخ زاید پانتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړی ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او ځي د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې زینو سلام فوک شوې دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی غټې کورنۍ دی او غټې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې ډېرګن شوي استادانو سره پوهنتون سره زما چې په
ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقی خبره خبره سوي ده. دغه پوهنتون یو مسل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي زینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوم لړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاستوراندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقیدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خپرونه کې په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خپرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خپرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو په انځي استادان منفک شوی دي. دا په داسال کې چې دغه استادان لکلونو تجربه او سربېره علمی کډرونه هم دي، خو باوجود د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو په انځي استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله د اوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي. او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا دغه تحرکات دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګوري که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي. نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالی قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل ځله باندې فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بله خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت پوهنځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یوه لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې کشوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تاسف خبره ده. او باید اهل د مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نه شي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل دی وطن په خلاف او د دغه وسنۍ دولت په خلاف یو سنگر ونیسي. او دا به ډېر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا که لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بل خبره دا ده بخې چې خبره مې زیات شوي، بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لاس کاله شل کاله یا پنځه لاس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري. تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکاره شي هو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدد ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې دا نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد، دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفک شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول، ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومتداری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځیر په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي، او هلته کوم استادان چې دي په هغه معیارونو روزل شوي او په هغه معیارونو کدري علمي معیارونه دي، هغه کسان دي چې دغه دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شرعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړي دي، بیا کله چې دوی د دوی مفکوره سره سم استادانو په مغه برخه کې د سیاسي علوم هم نه دي، په دې برخه کې استادانو زده کړې کړي دي، باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړي دي او دوی منفک کړي دي، د کوم خاص وجه شته چې دوی دا استادان یو خاصه مفکوره باندې ول، دا استادان یو خاص ډلې پورې ول، کومه بل خبره ده؟
دا څه چې دا استادان پیژنم چې معلومات لرم، دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودله، یو مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه و، فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضې استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې دا د خلکو د افکارو د غلطولو سبب ګرځي، او دغه غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي، که سلفیت وایو سم واضح درته وایم، سلفیت فکر وایو یوه ډېره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنا لري، یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډېرې قربانیانې ورکړي دي، نو هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چېرته لاړ شي، او دغه فکر ته باید احترام وشي که کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي، که هغه مذهبي که غیر مذهبي، هغه د هغه مخنیوی باید وشي. مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي، د نظام د تضعیف سبب ګرځي، بل خبره داره که دغه سلسله روانه وي او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي، در خپل اصلیت د پانتون د لاسه ورکي، او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ اوس تاثیرات موږ ګور په دې پانتونونو کې، حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امتحان نه ورکي، څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري، خاصن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پوهنځي کې ډېر کم محصلین جذبه یا بېخي نه جذبه، که داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شاتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونسکرو دوی داسې فیصلې ونی کې چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلاتو عالی د شریعت پوهنځي. بل مهمه خبره دا ده چې زه تاسو په ترو دغه ټول دوستانو ته او مولوی صاحبانو ته او د دولت او د امارت هغه مشرانو ته زه دغه خبره کوم، ګوري دا خلک اهل شریعت په دې باندې خفه دي چې مونږ ته نظر نیو، خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي، هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکوئ، د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خاوندان دي او د علم او د ارادې خاوندان دي، حتی د اجتهاد په باب ته رسېدلي دي، هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي، او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري، مسلمانانو او شریعت او مولانو سره او استادانو سره دوی اختلاف لري، او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سیکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري، دا خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي.
مننه کور ودان استاد. په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت په انځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک له دوی نه. مننه کور ودان، وړاندې نور راپورونه مشته.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامفټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د خاچاغ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر اختیار وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یو جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښې دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې داسې یو ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زمونږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه رسیدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حمله لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشې د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکي وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پرواره کټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی یې وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز.
باندې ستنې په بایره ورو مې نه تنه په بایره کوو لږه بلانه زول سره د پټا دي شولې په بایره د سارو ساري د لسترګې واښته مې ورو مې په تا کړم چې نه کې د غاښ کې جنرال کې به ته ویل لږه څه
دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روختون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خو د روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره دی روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه ملته بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاد وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته بلکه بمبای کستن چاشه ټول مرته پکې ماته دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره دی روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته ده دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حملې اړوند مسؤلیت د دوی دی، خو دوی نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د آزادي جبهه وایي چې دا برید یې تیر ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتی حوزه کې ترسره کړی دی. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوش کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 3 لوړه وکړي. اوکراینی چارواکی وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، غازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې وشتلی دي. د کوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمی په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین د دونیتسک سیمه د پوګروفسک خار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساته کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پرتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د ویلامی په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی، ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی ترڅو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابعۃ العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت لدې کبل انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشری حقوقو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوز او تخپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې په کې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوی ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په داوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم دینجونو د پاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې دینجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دینی اړخنه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول، دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري، او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پریکټیس کوي. په داسې حال کې چې دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
په ځانګړې توګه د دغه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره دا طالبان پښتانه دي، فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې زونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا موږ ته غټه ستونزه پیدا کړې ده، او همیشه موږ ته دغه ستونزه سره دریو د لاسه مخامخ دریو. دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زموږ په کلو په باندې کې ډېره ده، او په پرتو سیمه کې ډېره ده، او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډېر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم، او زما هیواد د تریو سوري او تریو بیرغ سوري لاندې ژوند کوو. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅکله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل دریو د سیاسي کنټرول دی. طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریزو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغوی تر اوسه پورې درې غوښتنو ته یو تګلارم نه ده تعین کړې، او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې دریو سره کښېني او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضې سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات ورسره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پرتو سیمو کې دی، دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلي کې فکر کوي چې دلته ډېره موږ ته صدمه رسي، لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای ناخواسته خدای ناخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو، د ښارونو نه دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دسی دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه موضوع ته اشاره شوی، دغه موضوع په اړه باندې لیکلی دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنې هېڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رمنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فریفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه. میرمن پلوشه کاکړ، د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمه نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغه فلسفه فالجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ، د سیاسي د لحاظ، د نړیوال اړیکو د لپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسې هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه نه دی پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوق و کورنۍ سوق و فامیلی سوق یو چا زیږولې ده؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیوالو کې مونږ ته د یو یو تاسو سویم ما ته د یو خزه په صفات د سپه امنه تو کې لکه د یو شرم ټکی را دختاري چې زه به واس نشم کولای چې په دې یو شته مپیړی کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه زه تاسو ته ځکه دی ووایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده څومره دیو نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی دا د بل دلایل دی د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي یو څه معلمې وي ډوډۍ ځان ته پیدا کوله خپل جامه یې اخیستله خپل لباس یې اخیستو په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغې ته کم شو ورته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل امچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسویم پیدا کیږي د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی بل مونږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږ صدمه وړاندې کوو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو لپاره دا عام د اقتصادي د څه په دسې په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنې ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دیری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د حسې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو زمونږ سیمه وویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډیره او پرمانه ته کې دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې مېرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستان په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجی دی ځکه دوی و چې کله قدرت ورسېدل په مغه وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې و ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلیت او نرسنګ هغه برخو کې هم دې بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم دې تراجی کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم مزرار چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ zarar وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د دې غټول ازرار ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټول ازرار د دې مسولیت دی تراجی دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تلی دی مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي یو اخرات لون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني پام دې خاطر باندې د مجبورکی کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لایې چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردې خرڅوم نو دغه ټول عواقب چې دي د دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کیدلی شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کیدلی دغه بندیزونو د وجې چې څومره اضرار هم افغانستان ته راجی دي د دغه ټولو مسؤلیت
امدی ته ګرځي ډېر مننه میرمن پلوشه کاکړ د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه به تو يم درې د پاره چې دلایل نه لري دوی سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځان وباسي د دې خپل منځي اختلافات باعث دي کې چې د دې د تاسو د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی اسلام د تمدن دین دی د مدنیت دین دی متاسفانه چې دی قانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې دی د نوسی او د یو ګډون پکې نشي کولای کنا دا خو هیڅ خبره نه وکړه کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کینی او د دې وګړي باندې کې پټول نړۍ کې د دادا خدای حق باندې کې مکتبونه د باندې کې تعلیم د باندې کې او اسلام د سویلې دی باندې شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سبرته اعلان وکړي چې نه اسلام ویلې دي چې ټول باندې وي کټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې ا د اقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړي دي مګر کچیرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا دی لري چې نقص دی وکړي لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارد عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکړي اوله دوره کې و موږ ویل زه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دی نړیوال سره کینی نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به ښه هر څه به ښه په تاسو سره دی د ناسته توان نه لري زه باید په زغر به تاسو ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې دلته لاړ شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کېږي په نن خو چې یو ماشوم ته مو یې دغه مشکل هم د ارزیابي کوي لکه زه چې کوم کچیرته دلایل ولري ولې نه کینی زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت راکې نړیواله تر قناعت کنړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن باز اسلامي هوادونه کوم اشتباهات چې کړی دي چې خوسته یا اجازه یا د تری وری یا د موزیک د هر څه نو ورکړي هغه و پیږي چې نه دا کار اشتباه و منګه د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زیږول شي وستو منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي منګ تم دا جنسیت خدای را کړی دی دا جنسیت د مور په ګډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم زه یو خزه پیدا شم زه یو جنې پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده زما دا حق چې ان تاسو جنسیت د یو نر تعین کړي د خوځې هم تستعین کړي پس ګناه څه ده دا دی په اسلام ته دا صدمه وردی کی دا نقص دی دا د سمانا لري چې زما شک په هغه چا راضي غیر اسلامي شک په هغه چا راضي چې دغه ابتدایی حق نه خزه محرومی.
وسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي.
زه فکر نه کوم دغه خبره هسې یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکوي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار اخلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دوی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و. د نجونو ښوونځي جدا وو، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې صنفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دوی پر رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا. د دوی هیڅ امکان نشته یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې، دغه اصلي ولس ته احساساتو د کنټرولولو دپاره او د یو غبرګون د مخنیوي دپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډېر مننه میرمن پلوشه ککړ. وخت کم دی، که دا راته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونه چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولی سي چې طالبان خپل دریز د ښځو او نجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پې کېدي، کوم چې دوی د تمویل کوي یا ناسته ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري، هغه په شروطو باندې باید ورسره کېښودل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دوی ورسره تعهدونه کړي دي، او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دوی دي کړي دي، دوی باید پابندي ولګول شي، او دوی باندې مشروط شرایطو باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کښېني او یو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډېر مننه ښاغلی زغم. ستاسو نظر به واورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولی شي؟
نو که موږ تاسو وګورو، د اسلامي همکاریو سازمان مخکې هم اعلامیه خپره کړې، علماو مختلفو خپل نظریات په دې اړه ورکړل، دغه کنفرانس دایر شوه، نو ټولو دغه کړنې د اسلام د نظره رد کړې دي او د اسلام د نظره نه توجه کېږي. دغه په عموم کې نړیوال ټوله نړیوال نړۍ ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که د افغانستان سره مرسته کو او یا که د دوی سره تعامل کو، باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمینه په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی، او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو واورید. نن مو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګول سوی محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. د دغه بحث میلمانه و د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.